تازه با شماست.
ډیر مننه تاسو ښه ستار پروخت تاسو ستړي مسي د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. د خبرونه تر 9 بجو ده. د خبرونه پر پورونی کرازی چې چرواکی وایي دایښ ډلې لغزنی وطن تښتول سی وکسان په زابل ولایت کې وژل دي. نن د شنبه ده، د لړم یا اقرب 13 د نومبر 9 په پایل کې له اسد الله لودین نه د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه وري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. د وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کوي، خو وایي چې دغه ډلې باید له افغانستانه بهر فعالیت وکړي. او ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض کړی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا د اساسو جرګې او هیئت وایي د امریکا د ولسمشر روسي تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي، د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. الیانا روس لتینن چې د دې هیئت مشري کوي، دا خبره پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کابل کې د کتنې پر مهال وکړه. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې کتنه کې وویل تروریزم ښه او بد نه لري، نو د دې ناوړه پدیدې په وړاندې باید هر اړخیزه مبارزه ادامه ومومي. د ویلي چې تروریزم کوم لنډمهاله ګواښ نه دی، ځکه د ده په خبرو د تروریستي ډلو فعالیتونه باندې بدلون مومي او اوږدمهاله مبارزې ته اړتیا لري. د امریکا د اساسو جرګې دغه هیئت له افغانستان سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړی. په داس حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوز مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبري وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وي، او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. تمه ده چې د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال راحیل شریف د راتلونکي یک شنبه په ورځ د متحده ایالاتو ته ولاړ شي او امریکایي چارواکو سره په کتنو کې د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبري وکړي. د افغان ولسمشر ویاند ازادي راډیو ته ویل د سولې له بهیر سره به د مرستو هرکلای کوي، خو د پاکستان پوز باید د پاکستانی طالبانو د مرکزونو په څیر په قبایلي سیمو کې د ډیره افغان طالبانو مرکزونه هم په نخښه کړی. د پاکستان پوز په خپل بیان کې وایي چې جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بیل شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. مولا محمد رسول چې ځان د افغانستان د اسلامي امارت د عالي شورا مشر بولي، د هرات ولایت د شینډنډ ولسوالۍ په زیرکو سیمه کې د شاوخوا 6000 کسانو په ګډون غونډې ته په وینا کې وویل د دې ډله به هغو وسلوالو ډلو ته چې په بهر کې جګړه کوي که اسلامي دولت ډله وي یا القاعده شبکه زیان و نه رسوي.
ټول مجاهدینو ته دا خبر وکړو که داعش دي که القاعده دي، زموږ ورونه دي په هغه ملک چا دی جنګیږي، دلته نه دلته موږ دوی ته اجازه نه ورکوو، نه موږ پرېږدو، نه موږ د دوی سره په دې ملک موافقه لرو، دلته به دوی مداخله نه کوي.
د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو او د نوي مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور له اعلان وروسته، د دې ډلې یو شمېر وسلوالو وویل چې د ملا منصور مشري نه مني. د طالبانو یو قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی، څو ورځې مخکې رویټرز خبري اژانس ته ویلي و چې ملا رسول له ملا عمر سره لس کاله تیر کړي وو او نوموړی ډېر ورته نږدې وو. راپور نه وایي کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوی وو، د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوی دي. د زابل د امنیت قمندانۍ مرستیال غلام جیلانی فراهی وویل چې د داعش ډلې جنګیالیو دغه کسان وژلي دي. د ده په خبره د دغو کسانو مړي د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته انتقال شوي دي. د هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه، ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. د ایران دولتي رسنیو په حواله دغه درې ایرانیان په دمام ښار کې پرون اعدام شول. دغه ایرانیان عربستان ته د زیاتې اندازې 400 په قاچاق محکوم شوي وو. ایران او سعودي عربستان چې دوه سیال هیوادونه دي، د عراق، سوریه او یمن پر موضوع او دغه راز د حج په وروستیو مراسمو کې د پیښې شوې غمیز له کبله چې په هغې کې ګڼ ایرانیان هم مړه شول، په خپلو کې اختلافات او کړکیچ لري. بل لور ته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. ښاغلي روحانی پرون د رسنیو په یو نندارتون کې وویل، په داسې حال کې چې ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کېږي، ځینې نورې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه، د ځینو توندو سرلیکونو په لوستلو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کېږي. ښاغلي روحانی له پرونۍ څرګندونو مخکې تېره چهارشنبه د کابینې غونډې ته د وینا په ترڅ کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نه شي او تور پرې ونه لګول شي. ګڼې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه هم وکړه او ویې ویل، یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نه شي کېدی. ښاغلي روحاني زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. تمه کېږي د دوی خبرې به په وروستیو کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدونکې متمرکزې وي. په څه باندې یوې میاشتې راهیسې 12 اسرائیلیان د فلسطینیانو لخوا په حملو کې وژل شوي دي. پرون یو فلسطینی موټر چلوونکی وروسته له هغې په ډز ووژل شو چې په اشغال شوي لویدیځه غاړه کې خپل موټر د بس د موټرو له تمځای سره وجنګوه او څلور کسان یې ټپیان کړل. د اسرائیل ځواکونو لږ تر لږه دوه اویا کسان وژلي او په هغو کې درې څلوېښت تنه هغه کسان هم شامل دي چې ډیری یې تنکي ځوانان دي. اسرائیل وایي دغو فلسطینیانو د چړو وسلو یا هم موټرو په مرسته پر اسرائیلیانو بریدونه کړي یا یې هم د حملو نیت درلود. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکوونکي تښتول شوي دي. د سربیا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې وویل، د سفارت د عامه اړیکو مسؤول سلادیان ساتنوکویچ او ډریور یویسا سټیچ پرون سهار په ساحلي ښار سبراتا کې تښتول شوي دي. بیان زیاتوي چې د تښتول شوو کسانو په اړه د معلوماتو او د هغو د ژوند د ژغورنې لپاره به هیڅ راز هڅې ونه سپموي، خو په دې اړه یې جزئیات نه دي ورکړي چې دا کسان څنګه تښتول شوي دي. سربیا د حکومت یو مقام د خپل نوم نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اجانس ته ویلي، داسې ښکاري چې دې کسانو ته کمی نیول شوی و او ډزې هم پرې شوي دي. د سربیا حکومت وایي د بهرنیو چارو له خپل لیبیایي سیال سره به د موضوع په اړه خبري وکړي. او وروستی خبر دا چې فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکي کانفرنس کې ګډون وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس تیره ورځ خبریالانو ته وویل، د نړۍ د څه باندې سلو هیوادونو مشران به د دې سرمشریزې په پرانیستونکي غونډه کې چې د نومبر په 10مه نیټه جوړیږي برخه واخلي. د دې غونډې هدف د اقلیم د ژغورنې په مقصد پرې وتړون موافقه ده. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل. دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر ویپانه لوستلای سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. تاسو کولای سي چې ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کړئ. د فیسبوک پاڼه پته مو ده facebook.com/ازادي رادیو. دایش ډلې له غزنی وطنه تښتول سوي کسان په زابل ولایت کې وژلي. د ښځو یو بنسټ په غور کې د رخشانی په نوم د یوې سنګسر سوي نجلۍ د قضیې د جدي څېړنې غوښتنه وکړه. ټاکل سوی د پاکستان د پوځ لوی درستیز په امریکا کې د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د 1395 ملي بودیجه د تیر کال په نسبت 6% زیاتوالی شي. د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتخاب کړی. د ورکو عزیزانو د لټې پروګرام په همدې خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ اوریدلی شئ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو وطنه تیره میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې وه وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال ویلي، د دې کسانو مړي د زابل د شاجو ولسوالۍ روغتون ته لېږدول سوي دي. دغه و کسان چې له هزاره قوم څخه دي تیره میاشت د غزنی ولایت له ګیلان ولسوالۍ څخه تښتول سوي وه. احمد تکل او نور جزئیات.
د راپورونو له مخې د داعش ډلې لخوا اووه تنه وژل شوي افغانان له هزاره قوم څخه دي چې څلوېښت ورځې مخکې په غزنی ولایت کې تښتول شوي وو. رویټرز خبري آژانس د زابل د امنیه قمندانۍ د مرستیال غلام جیلاني فراهي له قوله لیکي چې وایي پولیسو د هغو اووه قربانیانو مړي موندلي چې د غزنی ولایت د ګیلان ولسوالۍ له یو کلي څخه تښتول شوي وو. فراهي وایي په دې کسانو کې درې ښځې او څلور نارینه دي. نوموړی زیاتوي چې دا کسان په بېرحمۍ سره وژل شوي دي. دای همدراز وایي چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. هغه تصاویر چې د رویټرز آژانس خبریال ته ښودل شوي ښیي چې د دې کسانو مرۍ پرې شوي دي. د داعش وسلوالو په دې وروستیو کې د هیواد ځینو سیمو ته لاره میندلې او له طالبانو ناراضه وسلوال خپلو لیکو ته جذبوي. دا ډله هم له افغان حکومت او هم له وسلوالو طالبانو سره جګړه کوي. د دې ډلې نفوذ همدراز د هیواد له پولو وړاندې په بهر کې هم اندېښنې راپارولي. دا په داسې حال کې ده چې د زابل په دوو ولسوالیو کې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د سختو جګړو راپورونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي دا نښتې په تیرو دوو ورځو کې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د وسلوالو کسانو ترمنځ په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې شوي چې په ترڅ کې د دواړو خواوو شپږ پنځوس وسلوال وژل شوي او درې پنځوس نور ټپیان دي. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادۍ راډیو ته وویل په وژل شویو کې و څلوېښت کسان د منصور دادالله او نهه د ملا منصور دي. د زابل د والي ویاند وایي د دې دوو ډلو ترمنځ جګړه اوس مهال پای ته رسېدلې. د ملا منصور په مشرۍ طالبانو د دې جګړې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې، خو د دادالله یو ملګري عبدالمنان نیازي ویلي چې لومړی د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی د ملګري منصور دادالله پر کسانو حمله کړې ده.
ازادي راډیو خبري اعلان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
مخکمو د احمد تکل په رپورت کې وردل چې د اسلامي دولت ډلې یادېش وسلوالو وطن چې تیر میاشتې په غزنی ولایت کې تښتولې و په زابل ولایت کې وژلې دي. د زابل د امنیه قمندانۍ مرستیال وایي د دې کسانو مړي د زابل د شاجوی ولسوالۍ روغتون ته لېږدول شوي دي. بلخوا د زابل په خاک افغان ولسوالۍ کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. ویل کېږي چې وسلوال طالبان د داعش ډلې له هغو وسلوالو سرونه پرې کوي چې ژوندي نیسي. امنیتي چارواکي په دې جګړه کې د داعش او یو شمېر طالب وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکړ. محمد صادق رښتینی له څنګلوري ولایت کندهار په دیړه نور حال رکبي. رښتینی صاحب، اول خو سهار په خیر. تازه جزئیات څه دي په خاک افغان او ارغنداب ولسوالیو کې د طالبانو د سیالو ډلو ترمنځ هم د جګړې راپورونه ورکول سوي دي؟ اول که د داعش او د طالب جنګیالیو ترمنځ د جګړې وروستي جزئیات له اوریدونکو سره شریک کړئ.
سالی صاحب، تاسو اوریدونکو هم سهار نیکمرغه. بلې، لکه تاسو یادونه وکړه، د تیرو درو ورځو راهیسې د زابل د خاکي افغان او د غراز د ارغنداب ولسوالۍ څخه د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د جګړې خبر ورکول کېږي. خو اوس داسې راپورونه ترلاسه شوي دي چې په خاکي افغان کې د اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د داعش پر وسلوالو حملې کړي دي. تېره شپه وخت د کندهار د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي دفتر معلومات خپره کړه او په دغه معلوماتو کې راغلي چې وسلوالو طالبانو د داعش ډلې د شاوخوا دیرلسو کسانو سرونه پرې کړي دي. او په دغه معلوماتو کې دا هم راغلي چې پنځه دېرش وسلوال طالبان د داعش وسلوالو ته ژوندي په لاس ورغلي دي، او دغه راز پنځلس وسلوال طالبان د داعش وسلوالو په حمله کې وژل شوي دي. تر اوسه نه وسلوالو طالبانو او نه هم د داعش ډلې کسانو د دغه وروستیو حملو په ارتباط باندې رسنیو ته کومه تبصره نه ده کړې. خو د نورو ورځو په ارتباط باندې د ملا رسول په مشرۍ د دغه ډلې مرستیال ملا منیان نیازي رسنیو ته ویلي وو چې درې ورځې پرله پسې په خاکي افغان او ارغنداب ولسوالۍ کې د اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو د دوی پر ملګرو باندې حملې کړي.
رښتینی صاحب، دغه جګړې اوس هم روانې دي که جنګ درېدلی؟ ځکه چې پرون هم په دې جګړه کې د لسګونو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو راپورونه ورکول سوي وه.
هغه معلومات چې تېره شپه نا وخت د کندهار امنیه قمندانۍ خبره کړې دي، په هغه کې راغلي چې د داعش وسلوالو او د خاکي افغان پولیسوالۍ کې د طالبانو ترمنځ لا هم دغه جګړه دوام لري.
د دې جګړې له کبله د اوښت زیان په اړه څه معلومات ورکول سوي دي، خصوصا ملکیانو ته چې په دغه ولسوالیو کې ژوند کوي؟
دغه مخکې چې موږ په دې اعتبار باندې د سیمه د خلکو سره خبرې کړې وې، البته د دې مشمخ کې د دغه یو حمله احتمال موجود و او هغه خلکو ویل چې د اختر محمد منصور په مشرۍ یو شمېر وسلوال د خلکو کورونه ته راغلي دي او خلک مجبور دي چې هغوی ته ډوډۍ ورکړي او نور همکاري ورسره وکړي. مشخصا تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي راغلي چې آیا د سیمې څخه خلک هم کډوال شوي دي که نه دي.
ډیره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی و چې په زابل کې د طالب او داعش وسلوالو ترمنځ د جګړې په اړه تاسو ته معلومات درکول. افغان چارواکي وایي چې په دغو جګړو کې ګڼ وسلوال له دواړو لوریو وژل شوي دي.
حبیب الله کوچی له لوګره په خپل پیغام کې لیکلي، هند ته د افغانستان د امنیتي سلاحکار حنیف اتمر سفر به ښې نتیجې ولري. دی باید له هند دوامدارې پوځي مرستې وغواړي. قاري محمد مدني له نورستانه لیکلي، یوه اونۍ کېږي چې په مرکز کارون کې د روشن مخابراتي شبکه تخنیکي ستونزې لري او ځینکې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي له وزارت غوښتنه کړې چې دغه ستونزه حل کړي. عبدالرحمن رحمان بیا د هلمند له ګرمسیل ولسوالۍ نه شکایت کړی چې په دې ولسوالۍ کې د افغان سی مخابراتي شبکه هیڅ سم کار نه کوي او خلک په تماسونو کې ستونزې لري. نادیه له زابل لیکلي، د ټاپي پروژې په باب هیڅ خبري ګټه نه کوي، په کار ده دغه پروژه ژر پیل شي چې زرګونو وزګارو او افغانانو ته پکې کار پیدا شي. محمد فهیم ادیب لیکلي، له افغانستان د ځوان قشر د تیښتې یو علت دا دی چې اکثره ځوانان ناهیلي دي، کارونه نشته او سالم مصروفیتونه نه لري. حاجی نعیم کوچی له لوګره په خپل پیغام کې له ځوانانو هیله کړې چې له افغانستان د وتلو پر ځای په خپل هیواد کې پاتې شي او خپلو خلکو ته کار وکړي.
دا واستاسو ځینې لیکلي پیغامونه چې د افغان د سیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې و. ورځو بیا هم د راپورونو برخې ته. ټاکل شوی د پاکستان لوی درستیز به امریکا ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه د تمه لري سو په خپل قلمرو کې دننه د افغان طالبانو مرکزونه بند کړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي چې د سولې د هڅو هرکلی کوي، خو له هر څه مخکې باید پاکستان د ترورستانو په وړاندې بې توپیره اقدام وکړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، آرک پر خپل دې دریز ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه غوښتنې همغه دي چې وي په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل. تمه ده چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف به د راتلونکي یکشنبه په ورځ متحدو ایالاتو ته ولاړ شي او له امریکایي چارواکو سره په کتنو کې به د افغانستان د سولې د بهیر په ګډون پر بیلابیلو امنیتي مسایلو خبرې وکړي. د افغان ولسمشر ویاند وایي د سولې له بهیر سره د مرستو هرکلی کوي، خو د پاکستان له پوځ څخه تمه داده چې د پاکستاني طالبانو د مرکزونو د له منځه وړو په شان په قبایلي سیمو کې د ډېره افغان طالبانو مرکزونه هم په نښه کړي. د ولسمشر ویاند سید ظفر هاشمی له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورکړل.
مقامات امریکایي همواره
امریکایي چارواکو تل د افغانستان د دریز په ملاتړ سره ویلي چې د پاکستان لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې باید نور کار وشي او له تروریزم څخه باید د یوې وسیلې په توګه کار وانخیستل شي. لکه څرنګه چې پاکستانی ډلې په پاکستان کې دننه په حملو کې په نښه کیږي، همداسې باید د افغانستان تروریستي ډلې هم په نښه شي او د ښه او بد تروریزم ترمنځ باید توپیر ونشي. د پاکستان پاوځ په خپل بیان کې وایي د جنرال راحیل شریف سفر به د نومبر له 15 تر 20 نیټې پورې دوام وکړي. د پاکستاني وجګپوري امنیتي مقام له فرانس پرس خبري اژانس سره په خبرو کې تایید کړي چې د جنرال شریف او امریکایي چارواکو په کتنه کې به د افغانستان د سولې د بهیر او په قبایلي سیمو کې د پاکستاني طالبانو پر ضد د روانو عملیاتو په اړه خبري وشي. اسلام آباد پر افغان طالبانو په تیره د دې ډلې پر مشر ملا اختر محمد منصور خورا زیات نفوذ لري، خو په واشنگټن کې ځینې چارواکي په دې باور دي چې پاکستان له خپل دې نفوذ څخه په افغانستان کې د جګړو د ختمولو لپاره کار نه دی اخیستی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم څو اونۍ مخکې متحدو ایالاتو ته سفر کړی و، خو د څارونکو په نظر د جنرال راحیل شریف سفر ښیي چې امریکا غواړي اړوند مسایل په مستقیم ډول د پاکستان له ځواکمن پوځ سره مطرح کړي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدل سي. دا خبرونه مو تر نهو بجو ده چې د ورکو اجزانو د لټې پروګرام یو برخه جوړوي. او اوس به نوریاس نوری راتوي چې په نړیوال ورځپاڼه خبرونه کې د افغانستان په اړه راغلي.
امریکایي اورلاندو سنتینل خبرونه د طالبانو د ډلو په خپل منځي جګړو کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي تر سره لیکلنې په یو مطلب کې لیکي. په دغو جګړو کې چې د طالبانو د سیالو مشرانو د ډلو ترمنځ په زابل ولایت کې شوي د دواړو خواو شاوخوا 50 کسان وژل شوي دي. خبرونه د زابل د ارغنداب د ولسوال محمد نصرت یار له قوله لیکي چې وایي نښتې د جلا شوې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي وسلوالو او د ملا اختر منصور د ډلې ترمنځ وشو چې د داعش ډلې وسلوال هم وروسته د ملا رسول د ډلې له وسلوالو سره یوځای شول. د اورلاندو سنتینل په لیکنه یو طالب قومندان چې ځان د منصور ملاتړی بولي د خپل نوم نه ښودلو په شرط وویل چې د رسول ډله ذکر داعش له وسلوالو سره یوځای شو چې دغه ډله کافي وسلوال سړي نه لري چې د اختر منصور له ډلې سره په یوازې سر وجنګیږي. او زیاتوي دا خبره موږ پخوا هم کړې او نننۍ پیښه هم د دې یو ثبوت دی. د خبرونه په وینا د اسلامي دولت ډله یا داعش چې د عراق او سوریې د خاورو پر ډېرې برخې کنټرول لري ورو ورو په افغانستان کې هم خپل حضور پیاوړی کوي. ناروی افغان کډوال بیرته استوي چې نور زړه نازړه کړي تر سرلیک لاندې په یو مطلب کې لیکي. د ناروی صدر اعظم ایرنا سولبرګ وایي دا مهمه ده چې یو شمیر افغان پناه غوښتونکي کابل ته واستوي تر څو نور د هیواد ته راتلو ډډه وکړي. د خبرونه په وینا تېره اونۍ د هغو پناه غوښتونکو شمیر چې ځانونه ناروی ته رسولي ډېره برخه افغانان دي. ډېری دغه پناه غوښتونکي د روسیې له پولې دغه هیواد ته راوښتي دي. نورډیک پیج خبرونه لیکي د ناروې د مهاجرینو ادارې مخکې خبرداري ورکړی و چې هغه مجرد افغانان به چې د روسیې له پولې ور اوړي بیرته روسیې ته نه بلکې افغانستان ته واستوي. د ناروې صدر اعظم ویلي هغه پناه غوښتونکي چې له روسیې ورزي اکثر یې په روسیې کې د اوسېدو اجازه لري او دوی ښایي ناروې ته په دې خاطر ورزي چې ښایي له یوې خوا اقتصادي ستونزې ولري او له بلې خوا هم ګمان کوي هغه اوازې سمې دي چې ناروې ټولو ته د اوسېدو اجازه ورکوي. د هغې په وینا د مهاجرت له ادارې تمه کوي چې د عدلي وزارت امر پر ځای کړي او هر څومره ژر چې کیدای شي دغه پناه غوښتونکي بیرته واستوي. د ناروې صدر اعظم وایي کابل ته د دوی په ژر استولو سره په دې برخه کې افغانانو ته واضح پیغام ورکوو.
د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 8% زیاته ده او د مالی وزارت د اټکل مخې کورنی تولیدات د دې بودیجې 24% جوړوي. د افغانستان د مالی وزیر دغه طرحه پرون د افغانستان مشرانو جرګې ته وسپارله او غوښتنه وکړه چې جرګه په لنډ وخت کې د دې بودیجې درات یا تایید پاړه فیصله وکړي. اجمل تورمن راپور لري.
له دې سره سره چې نام نوی د افغانستان اقتصاد تر ډیر اغیزمن کړی خو د 1995 کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاتوالی ښیي. د مالی وزارت وایي چې په لنډمهالي او اوږدمهالي کې د لګښتونو توازن د اړتیا له مخې د بودیجې تخصص د غیر اختیاري بودیجې په برخه کې د دونرانو ژمنه او د پیسې په مؤثریت تر ډیره تمرکز د دې لامل شوی چې د 1995 کال انکشافي بودیجه د 1994 کال په پرتله 14.5% زیاته شي. خود دغه وزارت د معلوماتو لمخې د 1995 کال عادي بودیجه په سلو کې یو چې د 1.3 میلیون افغانۍ سره برابر ده د 1994 کال په پرتله راکمه شوې ده. د افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ مشرانو جرګې ته د 1995 کال د بودیجه د طرح د وړاندې کولو پر مهال وویل چې دغه وزارت د راتلونکي کال د وړاندې شوې بودیجه په طرح کې 1.1 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیون ډالر کېږي ځانګړي کړي دي.
رئیس ول 1395 مبلغ مجموعش
د 1995 کال لپاره 1.4 میلیارد افغانۍ چې 1.3 میلیارد ډالر ورنه جوړیږي او د تیر کال د مالی بودیجې په پرتله 15.1 میلیارد افغانۍ چې 6% زیاتوالی شي اټکل شوی ده.
د 1995 کال لپاره د مالی وزارت په دغه وړاندې شوې طرح کې له ټولې ملي بودیجې نه 6% چې 233.3 میلیون افغانۍ دي عادي بودیجه جوړوي او 9.3% چې 1.5 میلیارد افغانۍ کېږي انکشافي بودیجې ته ځانګړي کړي دي. تیر کال د مشرانو جرګې لخوا د بودیجې د رد یا تایید په اړه بحث او تصویب یې د ولسي جرګې لخوا د افغانستان د مالی وزارت او ملي شورا ترمنځ یوه جنجالي مسله وه. له دې ټولو سره سره د مالی وزارت لخوا د راتلونکي کال د بودیجې طرحه مشرانو جرګې ته وسپارل شوه او ټاکل شوې چې د جرګې غړي تر څېړنې وروسته 15 ورځو پورې په اړه پریکړه وکړي. خو د چارو شمېر کارپوهان د افغانستان اقتصادي سیاست ناکامه بولي او د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی ته خوشبینه دي. د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیهون.
د افغانستان بودیجه د دې پر ځای چې تولید او خدماتو ته پراختیا ورکړي، هغه مرستو ته په پام چې له بهر څخه ترلاسه کیږي، د انبساطي بودجه پر ځای یوه انقباضي بودجه ده. دا هم د سرچینو د مدیریت کمزورتیا ښیي. سیاسي نیمګړتیا او د هغو دستګاګانو نیمګړتیا چې د امنیت پر بنا د افغانستان د ماتې لامل سوي، او دا له شرمه ډکه خبره ده چې اوس دا ادعا کوي چې زموږ د راتلونکي کال په بودیجه کې زیاتوالی راغلی دی.
ځینې کارپوهان بیا وایي چې دغه بودیجه پر کورنیو تولیداتو نه، بلکې د نړیوالو مرستو او نورو لکه له تلیفوني اړیکو مالیه اخیستل یا هم د دولتي کارکوونکو د حقونو په راکمولو ولاړه ده. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید خپله کلنۍ بودیجه د ګمرکونو له مالیو، کورنیو تولیداتو او دا شان نورو عایداتو جوړه کړي.
ومردل چې د 1995 لمریز کال ملي بودیجه د تیر کال په پرتله 6% زیاته ده. بل خو د افغانستان د اقتصاد وزارت یو نوی راپور ښیي چې لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. د دغه وزارت چارواکو پرون ویل سره لدی چې په تیرو کلونو کې اقتصاد یو څه وده کړې، خو د فقر کچه نه ده ټیټه سوې. بل خو د افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس ډاډ ورکوي چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. تفصیل د ناجي صفوي په راپور کې.
د فقر د وضعیت د تحلیل دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو په کمیدو سره د بیکارۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. خو د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې دا راپور به له دوی سره مرسته وکړي چې د بېوزلۍ د لمنځه وړلو لپاره مشخص پروګرامونه برابر کړي. د اقتصاد وزیر عبدالستار مراد د یکشنبې په ورځ په دې اړه وویل:
گزارش تحلیل وضعیت فقر در کشور
د فقر د وضعیت د تحلیل راپور د هغو دوه ملي سربیګانو لمخې جوړ شوی دی چې په 2001، 2008، 2011 او 2012 کلونو کې د خطرونو او زیانمنونکو د وضعیت په اړه وو. د دغه تحلیلي راپور هدف دا دی چې د خلکو اړتیاوې وپیژندل شي او ورته مؤثر پروګرامونه جوړ شي.
نوموړي همدارنګه وویل دا سروې په ګوته کوي چې له اقتصادي ودې سره سره لا هم د فقر په وضعیت کې بدلون نه تر سترګو کیږي. د اقتصاد وزارت په دې راپور کې غلیچه لا هم د هیواد 6% نفوس د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي. لبلې خوا په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس رابرټ جی سام د دغه راپور له خپرولو وروسته ډاډ ورکړ چې نړیوال بانک به له افغانستان سره خپل مرستو ته دوام ورکړي سو د بېوزلۍ کچه راکمه شي.
اجازه راکړئ یو ځل بیا تاسو ته ډاډ درکړم چې نړیوال بانک له افغانستان سره مرسته کوي سو د بېوزلۍ کچه راکمه او باثبات افغانستان جوړ کړي. په حساسو مهمو برخو کې لکه بنسټ جوړونې، اصلاحاتو، کلیوالي پراختیا، روغتیا او زده کړې کې زموږ مرستې په راتلونکو کلونو کې هم دوام وکړي. زه د افغان حکومت دا اقدام ستایم چې د بېوصلۍ کچه معلوموي. موږ به په افغانستان کې د فقر د کموالي د اجنډا په عملي کېدو کې همکاري وکړو.
تر دې وړاندې هم داسې راپورونه ورکړ شوي وو چې په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ کچه په لوړېدو ده چې له کبله یو شمېر هېوادوالو ته بېلابېلې ستونزې رامنځته کړې دي. خو افغان کارپوهان په دې عقیده دي چې د لوږې د مهارولو تر ټولو عمده سرچینې د بېکارۍ د لمنځه وړنې تر څنګ د کرنیز سکتور پراختیا ده. پر افغان چارواکو هم عمده انتقاد دا دی چې په تېرو څو کلونو کې د نړیوالو له ډېرو مرستو سره سره ونه شو کړی چې د بېوزلۍ کچه راکمه او بې وزلو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندهار والی ولسی مشرانو ته وړاندیز کړی چې یو داسې مشورتي بورډ تاسیس کړي چې په مرسته یې د دولتي ادارو کارونه نظارت او له هر دولتي مامور سره حساب او کتاب وکولای سي. محمد صادق رښتینی له دغه شاره رپورټ لري.
دا مشورتي شورا به دنده ولري چې د دولتي ادارو او دولتي مامورینو له کار نظارت وکړي، دا غوی سره حساب او کتاب وکړي او د ستونزې د حل پر مهال هر دولتي چارواکي تر پښتنو لاندې راولي. که څه هم مشورتي شورا ته تر اوسه تشکیل او اساسنامه نه ده جوړه سوې، خودندې مشخص سوي دي. د دې شورا نوښت د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی کړي او ولسی استازي هڅوي چې د دولتي ادارو سره د حساب او کتاب جرأت پیدا او د دیموکراسي د اصل په ټولنه کې ژوندۍ کړي. ولسی استازو د دې شورا جوړېدل یو مهم ګام وبلی. دغه راز د کندهار ښاروالي انجنیر روشان ولسمال غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د ښاروالي هر کار به د دې شورا په مشورې او ولسی تایید سره کوي.
دا افغانستان و سړی حالت د جراحه سړی په ورکه کوټه وګوري دومره پروباتي چې هر ورځ دغه د افغانانو کلي پا او هغه مشکلات چې دغه افغانانو سره مخامخ دي د دې څخه او سره راپور شو
د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی د دې شورا په جوړېدو کې د ولسی او مدني استازو لیوالتیا کمه ولاکه کمزوري بولي. نوموړی پر خلکو غږ کوي چې له دې موقع څخه ګټه پورته کړي. د کندهار والی زیاتوي چې د دنجي لپاره د داسې وی شورا پر جوړېدو فکر کړی وو او د اساسي جوړش لپاره مشورو دوام درلودي. د کندهار والی په عین وخت کې پر دولتي رئیسانو او مامورینو غږ وکړ چې خلکو ته جواب ورکوونکي اوسي او کنه ستوانېدلی نو دنده دې پرېږدي.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له اسدالله لودین نوري.
د امریکا د اساسو جرګې یو هیئت وایي د امریکا د ولسمشر وروستی تصمیم چې له افغانستانه به د خپل هیواد ملاتړ ته ادامه ورکوي د تروریزم ګډ خطر په وړاندې د مبارزې او ګډ هدف ته د رسیدو لپاره د کابل او واشنگټن مرسته کوي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د پاکستان د پوځ مشر د افغانستان د سولې د هڅو په اړه په واشنگټن کې خبرې وکړي، ارګ په خپل دې دریس ټینګار کوي چې له اسلام آباد څخه یې غوښتنې هماغه دي چې وې او هغه په پاکستان کې د افغان طالبانو د مرکزونو له منځه وړل دي. له وسلوالو طالبانو څخه د یوې بېلې شوې ډلې نوی مشر له داعش ډلې او القاعده څخه ملاتړ اعلان کړی، خو ویلي دي چې د دوی وسلوال په افغانستان کې د فعالیت اجازه نه لري. راپور نوی او کسان چې درې ښځې دي او تیره میاشت په غزنی کې تښتول شوي وو د داعش ډلې د اړوندو وسلوالو لخوا په زابل ولایت کې وژل شوي دي. ایران په تهران کې د سعودي عربستان شارج دافیر احضار کړی او په دغه هیواد کې د مخدره موادو د قاچاق په تور د دریو ایرانیانو پر اعدامولو ورته اعتراض څرګند کړی دی. بل ورته ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی دی. ټاکل شوی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د سربیا د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې په لیبیا کې د دې هیواد د سفارت دوه کارکونکي تښتول شوي دي. او فرانسه وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په پاریس کې د اقلیم په اړه د ملګرو ملتونو لخوا په جوړیدونکو کانفرنس کې ګډون وکړي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو نه واوریدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د افغانستان د کانګرس د ګوند شیزنه غړي وي د غور په ولایت کې د درخشانی په نامه د یوې سنګسر سوي نجلۍ قضیه وڅېړل سي او له عاملانو سره د قانوني چلند وسي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کانګرس شورا ګوند د رخصانې د سنگسارولو په خندېخناکه غني او تاکید کوي چې قضیه دې وسیړل شي. د دې ګوند رئیس حمیدې وردک د رخصانې لپاره د عدالت غوښتنې په مقصد په جوړه ناشته کې چې د یک شنبه پر ورځ په کابل کې جوړه شوې و وویل د رخصانې سنگسارېدل نه یوازې دا چې د افغانستان خلک بلکې د نړۍ ټول مسلمانان اندېښمن کړي دي. د موبل د رخصانې د قضیه عاملین د ژر تر ژره د قانون منګولو ته وسپارل شي.
خواستم از حکومت وحدت ملی، خواستم از حقوق بشر افغانستان، خواستم
د ملی یوالي له حکومت د بشر د حقوقو له خپلواک کمیسیون او د شتو د حقوقو لملاتړو سازمانونو څخه مو غوښتنه ده چې د رخصانې او فرخوندې قضیه برسي او عاملین دې د قانون منګولو ته وسپاري.
دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت ویلي چې د رخصانې قضیه به په جدي توګه وسیړي. د افغان حکومت اجرایی رئیس ویلی چې حکومت د دې پیښې پر وړاندې ځواب ورکوونکی دی. د مدني ټولنې دا غوښتنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې آزادي راډیو شاوخوا ونې مخکې د رخصانې د سنگسارېدو یوه ویډیو خپره کړه. په ویډیو کې لیدل کیږي چې یوه ځوان نجلۍ د غور په ولایت کې د خلکو لخوا په تیږو ویشتل کیږي. په عین وخت کې د افغانستان د اجتماعي زنان په نامه یوه ټولنه وایي چې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره باید جدي هلې ځلې وشي. د دې ټولنې مشره فتحانه ګیلانی وایي چې دیني عالمانو، پوهانو، قومي مشرانو او سپینګیرو ته پکار ده چې د ورته پیښو د مخنیوي لپاره د خلکو ذهنونه روښانه کړي.
ده ها بار ازارها بار د طول 13 سال صدا کردم که باید پروگرامش
پلسګونو او زرګونو ځلې مرجخ پورته کړ چې د شوزو او جنو خوندیتوب ته دی اسلامي افغاني او اقتصادي پروګرامونه جوړ سي څو دوی په امن کې ژوند او فعالیت وکړي.
ځینې خلک انتقاد کوي چې حکومت د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره لازم هڅې نه دی کړې. دوی وای لدې وړاندې د فرخوندې په نامه د یوې بل نجلۍ د وژل کېدو قضیه هم په لازمه توګه بررسي نه شوه. دوی وای که حکومت د دې ډول پیښو پر وړاندې بې پروایي وکړي د خلکو باور به پرې کم او ورته پیښې به لا تکرار شي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کونړ کې سرحدي ځواکونه شکایت لري چې پر وخت اکمالات نه کیږي یا هم ضروري وسایل نه ورسول کیږي. دغه قوای وایي د ډیورند کرښې په اوږدو کې د امن د ساتلو مسؤلیت لري او شپه ورځ د هیواد سرحدي سیمې ساتي. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري په دې اړه په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک له قمندان سمنوال غلام مصطفی اسحق زی سره مرکه کړې. لومړی
په انوي یا ټانګونو یا رنجرو کې اکمال وو، بل رقم پوسټي چې هغه په هلیکوپټرو کې اکمال وو. هغه پوسټي چې د هلیکوپټر باندې اکمال
تقریباً مثلا زمان خار یشته یا زمان ولس والی یشته، نو ان شاء الله هغه پوسټي هغه داشکی او ټوپونه ارسی جدي هغه شاته کړی دی نشته دی. اوس
شاته شوی دی که شاته کړی دی؟
نو کېدای شي شاته کړی دی، شاته شوی دی. دولتی تعجیزات بیشتل کېدل، نو د خدای په فضل خدای رحم دی او د خدای نصرت دی چې د میاشتې ونیمه کې چې حالات د ټول ولایت ماشاءالله
کبین شیرا والو غاخی پاس راول یا نو پاس راول اکثر تلارې بند دي، تګ را تګ د موټرو نه کیږي. ته دې لارې د خلاصول د پاره تاسو یا نور افغان ځواکونه په ګډه هم هنګي باندې څه پلان لري کنه لري؟
پلان شته، خو مضبوط پلان شته. والی صاحب سره خبره کړې ده، د والی صاحب نظارت لاندې ټول امنیتي ارګانونو په ډیر ښه هم هنګي اتفاق سره ان شاء الله لرو پروګرام د ټول بند لارو چې زموږ لارې بند دي هغه په هر قیمت چې موږ اخلاصو.
په کونړ کې د دریم سرحدي کنډک قمندان سمنوال غلام مصطفی اسحق زی و چې د سرحدي ځواکونو د ستونزو او شکایتونو په ځواب کې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د ازادي راډیو خبری ساعت نن د ازادي راډیو څخه خبريږي اوریدلې مهیروي او د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یو رپورت پسې اوریدل سي. په داسې حال کې چې په ایران کې په دې وروستیو کې د یو شمېر رسنیو د ځپلو په بهیر کې ګڼ شمېر کسان نیول سوي، ولسمشر حسن روحاني د بنسټپالو پر پلوي رسنیو انتقاد کړی. روحاني ویلي چې د یو شمېر دغه رسنۍ د پټو یا مخفي پولیسو په څیر کار کوي. روحاني دغه راز د رسنیو په وړاندې د ایران د حکومت پالیسۍ کې د شفافیت غوښتنه هم کړې ده. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ولسمشر حسن روحانی پرون د رسنیو په نندارتون کې د وینا پر مهال وویل په داسې حال کې چې د ایران ځینې رسنۍ د حکومت لخوا په پرله پسې ډول په نښه کیږي، ځینې نور یې له امنیتي ادارو سره نږدې اړیکې لري. روحانی زیاته کړه د ځینو توندو سرلیکونو په لوستو سره له مخکې اټکل کېدای شي چې سبا به څوک نیول کیږي. په نیویارک کې د ژورنالیستانو د ملاتړ د ادارې د راپور له مخې په ایران کې په تیرو څو ورځو کې لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوي او ځینې نور د سپاهي پاسداران ځواک لخوا احضار شوي او ګواښل شوي دي. څارونکي په دې باور دي چې د نیولو دا لړۍ به د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د بنسټپالو کړیو لخوا یو غبرګون وي. همداراز ګمان کیږي چې بنسټپال د راتلونکي کال د انتخاباتو په درشل کې د سیاسي چاپیریال د محدودولو هڅه کوي. روحاني او وزیرانو یې له لویدیځو هیوادونو سره د ایران د ښو اړیکو ټینګولو ته لیوالتیا ښودلې، خو بنسټپالو او توندلارو په ډاګه کړې ده چې دوی نه غواړي د ایران د اټومي موافقې نتیجه له امریکا سره د نږدې اړیکو ټینګول وي. ولسمشر حسن روحاني له پرونیو څرګندونو مخکې د سپاهي پاسداران ځواک لخوا په دې وروستیو کې د خلکو د نیولو پر لړۍ هم سخت انتقادونه کړي وو. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د کابینې غونډې ته په وینا کې غوښتنه وکړه چې باید خلک په ناحقه ونه نیول شي، هغو ته جرمي دوسیې جوړې نشي او باید تور پرې پورې نشي چې ګنې دوی د پردیو لخوا استول شوي جاسوسان دي. د ایران ولسمشر په خپله پرونۍ وینا کې د رسنیو لپاره د حکومت په مقرراتو کې د شفافیت غوښتنه وکړه او ویل یو امنیتي مامور د رسنیو قاضي نشي کېدای. ښاغلی روحانی زیاته کړه چې د رسنیو لپاره شفافو اصولو او مقرراتو ته اړتیا ده. روحانی پر دې خبرې خواشینی وښوده چې هیڅ یوې ایرانۍ خپرونې د نیویارک ټایمز یا لندن ټایمز په څیر ډېره موده دوام نه دی کړی.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومني په دې هیله چې تر دې د مرو جوړ خوخه او بریلی وسی د دې هم د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. کله چې ازادي رادیو ته خپل تلیفوني پیغام رالېږئ لطفا دغه تلیفوني پیغامونه لنډ ووایئ. په دغو تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورکشوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړسي تاسو ته تلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې د څو کسانو په هکله چې پیدا شوي دي پیغامونه لرو اوریدونکو موږ ته تلیفونونه کړي دي. د دې په څنګ کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی ورکشوی عزیز له خپلې کورنۍ سره یو ځای شو. همداراز داسې تلیفوني پیغام هم بیا موږ ته رارسېدلی دی چې یو اوریدونکي شکایت کړی دی چې ځینې کسان ورته بې ځایه تلیفونونه کوي او دی ځوروي. ګرانو دوستانو ډېر به مونه ځنډو راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. د نن ورځې په پروګرام کې به دغه ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدارس تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000422211415. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواږی است. ګران دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته رالېږلی دی او ویلی دی چې ځینې کسان دوی بې ځایه ځوروي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام واورو.
سلام علیکم، زه د هیفون بندک له شوینه خبره کوم. زما هغه ورور پیغام دی چې هر مسلمان د خپل مشکلاتو برابر باندې پرجیو کې ورکړې اعلان لپاره خپل نمبر اعلانوي بیا خلک ګنټي ورکوي. دا خو زما پیغام دا دی چې د خدای لیاز وکړي، د رسول لیاز وکړي، دا خو ته ګنټي ورکوي. بس دا غیم پیغام دی، بس خدای یې خدمت خبر کړم. مخکې مشه
تلیفوني پیغام واورید له هغه کسانو څخه چې زموږ اوریدونکي بې ځایه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه کوي. هیله کوو چې لطفا زموږ اوریدونکي پرېږدئ چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا کړي. دا ځکه چې همدغه نن د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام لرو چې یو اوریدونکي موږ ته تلیفون کړی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده چې د دوی ورک شوی عزیز پیدا شوی دی. راځئ چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
روزګان د ولایت د خوب ولسوالۍ سره تاسو سره په خبره کې یم. ما یو وخت یو اعلان شوی و د مومن په نامه یو ورک شوی عزیز مې درلودی. هغه تقریبا دوه ورځې کېږي چې موږ پیدا کړی دی. زه ډېره مننه کوم د ازادي راډیو څخه، هیله کوم چې دغه پیغام شیر دی. السلام علیکم.
د ازادي راډیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. که مورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پریږدي: 00 3 2 1 4 1 5. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام په ازادي راډیو کې ونه اورئ، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دې برخه کې ټول هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله په کې معلومات دي. یعنې دا هغه تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه چې اورېدونکو ازادي راډیو ته رالېږلي دي یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. زما سره یو ورک کور شپږ کاله کېږي چې راسره دی. په نامه ابدالي مکان نمیزي، ورور یې عبدالکریم نمیزي، په کام تامنی دي او دی وایي چې هلمند په ولایت کې کور دی. ما ډېر زور پر وهلی دی کور ته نه راسره ځي. اوس که دی چې عبدالکریم ورور زموږ داسې اوري، هغه دې پر دغه سیاره باندې ومونږ ته زنګ ووهي: 0 اویا 0 اویا 0 1 1. تلیفون شماره یو وار لا بیا وایم: 0 اویا 0 اویا 0 1 1. او زما کور په کندهار ولایت کې په تختپل ولسوالۍ او میل په میل کې په نایب والي کې د وزیر خان په کلي کې مې کور دی. د اویا ته کور پوښتنه دی وکړي. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم. زه عبدالمجید رزګان نه یم. زه ټول سره د سر په تاسو تر ونده ده چې د دې خلوا سچي چې زه تا دی ورته ډیر څه د سلوي ستان پورې عمر لري او دا موږ ته معلومې چې دا لاسونه غوړ دي چې کله کا کوچي چې دا هر چا چې دی ما ته په دغه شمیره زنګ ووي: 0 1 0 6 7 2 1 0 0 2 1. سلام علیکم.
السلام علیکم. زور محب الله د سیم بولاس خبرې کوم. موږ تاسو سره هر څوک په کار دی دا نه پر لندې کلی جراشه موږ نه پر پیدا کړی دی. نو موږ څه سوالای یو نه دی د تنزل سوال علاقه دی په خبرو کې انګو دي چار خبره کیره خبرې سره او چې دغه ما اشاره ده 0 اویا 0 15 0 اویا 0 15 0 اویا 0 15 0 اویا.
تاسو له ازادي راډیو څخه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام اوري. ازادي راډیو د سهار لونه د مقام تر و بجو پورې خبرونه لري. ګران دوستانو، اوس ور ورسېد هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم. زاد الحاجی د هلمند یار لسکرګه شهر ته خبرې کوم. زما یو کس ورو دی 12 کلن هلک دی. ساره پرمو موټر کې وتلی دی. نو نظر کې سوېلی شپنو پرمو موټر دی او تور کوټه اغوسه ده. زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 5 3 5 9 9. ټلیفون شمیره یې زلی بیا 0 1 5 3 5 9 9.
زما کار په پاکستان کې د ورکتې درکې نسته. نو دا 15 کاله کېږي چې درکې نه لرو. نو نه ټلیفون ته ماس ورسره لرو، نه تاګ را تک وای سولاري بندي د حکومت نه جوړ سره خراب دی. نو کچېر زما ځغ یا شناختګان اوري د یادې په خپل اوري یا بچان اوري، نو په دغه شماره زما ته زنګ وي. اغا خان میزه ته پر وسه پراته وته لور درې و یو شپږ د ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم: 0 1 0 3 1 1. وسلام.
زما یو ماما دی د جکو هغه په نامه
د هلمند د ولایت د باغران ولسوالۍ د لوی اوسېدونکی دی. د فور بای فور سره مې درک شوی دی. هر چا د کوم معلومات ته په دغه شماره دې زموږ سره تماس ونیسي. 0 4 4 5 8 1 شماره بیا ځلیا تکراروم. 0 4 4 5 8 1 ولایت کزکی د ولسوالی زما یو واقع دی. دا دروی په نامه کمزوی د زندهور د کلي د چارباغ د کاریز اوسېدونکی دی. که هر چا ته معلومات شته په دغه شماره دې زنګ ووهي. 0 9 0 5 9 8 1 شماره بیا یو ځل بیا تکرارو. 0 9 0 5 9 8 1
خبر کراکی کا بنی سی پر نہ
السلام علیکم والا مرضی نہ خبر خبر ہے نظر محمد گل محمد اور محمد گل دے ٹیلی پنش میرا سپر و سپر درے دان تلور پانچ میرا وام سپر و سپر درے دان تلور
سلام سلام آزادی رادیو ٹول کا کون کتا قوم ساحل پنامہ کا ہر روز ساحل پاکل معلومات نمات کے پدے ٹیلیفون نمبر زنگ ہو گئی سپر ویش اتن شمار کر شکر وزلس درتل ویش اتنوی واتیا وسلام آزادی راجا سہ یون منن.
السلام علیکم زه اسد الله او پاده هلمند ولایت لشکرګاه شهر تاسو په تما کې اند آزادی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ټول ته سلامات وړاندې کوم. زما د رادار دی محمد نبی په نامه دوه کال کېږي چې موږ څخه نه دره کسه وې کې چیرې دی ما خبرې اوري او یا مثلا یو څه معلومات راته وکړي په دغه شمارې دې ما سره اړیکې ونیسي. 0 4 0 3 5 0 8 خبر یا مثلاً معلومات
السلام علیکم زرف اللہ د کابل څخه مې اړیکه نیولې ده. زما ورور د محمد الله په نامه چې د سلطان حمید زوی دی درې کاله کېږي چې نادره کا شوی دی. که چای په اړه باندې معلومات پیدا کړل هیله د تیر دوو شمېرو ته زنګ ووایي. 0 8 0 3 5 3 5 0 او بله شمېره ده 0 8 0 9 0 8 6 4. علامه ملسه
زه جګړن عبدالولی د آزادۍ ټولو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو له سلامو زما یو خوریي چې اصل نوم یې محمد الله دی او مشهور په احمد دی درې کاله کېږي چې کورنۍ د کورنۍ نه لا درکه شوی دی د خپلې کورنۍ نه لا درکه شو درې کاله او شپږ میاشتې او په دغه ټلیفون چې تاسو ته درغی او یو بل نمبر ټلیفون چې په نامه د محمد نعیم خان دی 0 0 8 0 9 0 4 4 آخری په دې کې موږ ته تاسو معلومات را کوي ډیره مننه به وي او موږ به د تاسو نه خوشاله وو په دې مول.
السلام علیکم زالی محمد دی پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ پام صحاکم دورو کا زونو پروگرام تخپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور پنوم د زازی اته کال وشول کور وتل به درکه شوی دا زما روزه به خپل نوم ځان نه مارې پکې د دې لپاره چې مسلمان ورور دی وویني او وی پیژني بازنه ازادي درمیانه قد لري سترګې تقریبا نه او د شید اسمن زنه یې ګټه سمخ کې زخمی شوی د تاته ګټه ورسوي دا د زما غږ خپل اوري او یې د دندواله نه وري مانوي ورورې د مسلمان د شمار اړیکه ټینګه کړي پر درې لکه باندې جایزه ترلاسه کړي کړي کې شمیره دا صفر و څو پنځه اویا درې اویا ډېر ډېر صفر و وو پنځه وو درې درې صفر درې صفر صحیح خامه. السلام علیکم. زما یو ورور دی چې د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. په عبدالسلام سره هم د عبدالسلام په نامه سره مشهور دی. زه د کندهار ولایت نه خبره کوم. د کندهار ولایت تک کابل دروازې سره د اختر رئیس ته نادرکه سوی دی. کار مسلمان ورور د ده په اړه معلومات لري یا دی په خپله دا اعلان اوري نو پر دغه شماره دې زنګ راته ووایي. صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا شماره یو وار بیا صفر اویا یو اویا درې سوه پنځوس یو اویا. کار مسلمان ورور دپاره معلومات لري شیرین نوم ورکوو یا دی خپله دا اعلان اوري په دغه شماره دې زنګ راته ووایي. تقریبا دا د اووی شه اتهویشتو کالو دی. خدای په امان.
السلام علیکم. به هلمند د ولایت په مسکله ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو د مغازی دی چې هم د مرزا دی د شبرغان د ولایت د شبرغان دی د پلار نوم حاجي عبدل دی. نو که چېرې دی زما غږ اوري دی ته به خپل پیغام ستاسو پیغام ستاسو په ویونکي ماشین ته راولېږي.
سلام علیکم. دا هر وخت غواړم ولسوالۍ څخه زما یو قریب دی چې یو کلیوال دی چې یو ډېر ښه عمر لري دا شپږ کاله تېر چې زموږ فوق دی ار سره که د پاره معلومات یې دنم داوخان دی موږ یې په دغه شناره زنګ وایي. صفر اوه سوه شپږ دی یو سل اته ویشت اوه سوه لس شناره یې بیا وایم. صفر اوه سوه شپږ دی یو سل اته ویشت اوه سوه لس. سلام علیکم.
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو د نن ورځې لپاره د ورکشو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره په دې لچه په دغه پروګرام کې مو کوم ورکشو عزیز یا دوست پیدا شوی وي کنه وی خیر به هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راوستوي او خپل ورکشوي عزیزان ولټوي. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزای له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهارونه د ماښام تر اووه بجو پورې خپرونې لري.
کینک کای هم پیزوان مالی
می بند سلو می دیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر اکڑا خود دے برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے غریب سرانا گل تھا سر